دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو د چهارشنبه پورس په کابل کې د بهرنی چار د وزارت مخې ته د بوګنون کې مرګانۍ چاودنې چې د داعش د خراسان څانګې مسؤلیت قبول کړی په ډېرو سختو الفاظو کې غندنه وکړه. د وروستیو معلوماتو له مخې ویل کېږي چې په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي. د امنیت د شورا په یوې بیانیه کې چې د جمعې په ورځ په نیویارک کې خپره کړې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره همدردي ښودل شوې او د ژوبل شوو کسانو د صحتیابۍ لپاره دعا شوې. له بلې خوا د افغانستان لپاره د روسیې د جمهوري ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو هم د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په تلیفون خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت مسؤلینو مسافرینو ته مشوره ورکړې چې د درندو واورو د ورېدو او سختو سړو له امله دي د سالنګ په لویه لاره باندې د فعلن لپاره سفرونه نه کوي. دا وخت د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د تودوخې درجه رالوېدلې او ډېر سخت ساړه دي چې د موسم د اټکل د ادارې په وینا یوه اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري. د بخنې نړیوال سازمان د امنسټ انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا غږ وکړ چې هغوی باید حتمان خپله توجه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو او تعلیم او کار په برخه کې د حکومت لخوا د لګول شوو محدودیتونو پر لرې کولو متمرکزه کړي. توقع ده چې د امنیت شورا نن د شنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث په غرض د بندو دروازو تر شا غونډه وکړي. لبل خوا د ناروې د مهاجرینو د شورا مشر جان انګلند په یو سرخلاصي لیک کې چې په قندهار کې د طالبانو د حکومت د والی او د هغه ولایت د دینی عالمانو د شورا په نوم لیکلی دی د طالبانو مشرتابه ته خواست وکړ چې د ښځو په کار او نجونو پر لوړو زده کړو باندې د لګول شوو محدودیتونو د فسخه کولو په منظور د یو فرمان جاری کړي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د کرکټ له ټیم سره په روان مارچ کې په متحده عربی اماراتو کې د استرالیا د کرکټ د بورډ لخوا د لوبونو کولو په پریکړه باندې خپل مایوسی او خفګان څرګند کړ. دا واشنگټن دی. جاپانی څارنوالانو پرون د جمعې په ورځ د هیواد د پخوانی صدر اعظم شینزو آبه قاتل تیسویا یاماګامی رسمن د قتل په جرم محکوم کړ. نوموړي آبه په داسې حال کې د شال خوانه په نخه کړ چې د جاپان په لویدیځ کال نارا کې د اورګاډي د سیشن مخ ته تیر کال په جولای کې په یوه انتخاباتي غونډه کې وینا کوله. فکر کېږي چې حمله کوونکي عصبي تکلیف لره. پولیسو ځای پر ځای ونیو. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایډن مدافع وکیل د پنجشنبه په ورځ ویل چې د ډیلاور په ایالت کې د ښاغلي بایډن له شخصي کورنه د محرمو اسنادو یوه بله بسته هم لاسته ورغلې ده. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې ایراني مطبوعاتو ویلي دي چې یو ایراني الاصله برېتانوي تابع د یوه ایراني ساینسپوه د وژلو په جرم د اعدام د سزا سره مخ دی. متحده ایالات وایي د چین د تیری او د هند او پاسفیک په سیمه کې د امنیت د ساتلو په غرض د جاپان د اوکیناوا په ټاپو کې د یوه مستقل سمندري یونټ د جوړولو پلان لري. په واشنگټن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله سینډیسن وای جمهور رئیس جو بایډن او د جاپان صدر اعظم فیومو کیشیدا هم په دې اړه په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملاقات په دوران کې په تفصیل خبرې وکړې. د ترکیې محکمې دغه هیواد د طبي اتحادیې مشر د ټیریریزم لپاره د پروپاګاندا په جرم د بند په سزا محکوم کړ. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د پنجشنبه په ورځ په اوتاوا کې د کاناډا د صدر اعظم جسټن ټروډو سره د ملاقات په مهال فوسیلی انرژي پر ځای د پاک انرژي د لاسته راوړلو په ارتباط د کاناډا د مرستې غوښتنه وکړه. جاپان چې د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو د ډلې دوراني ریاست په غاړه لري کاناډا ته دغه هیواد د صدر اعظم د لومړی رسمي سفر و. په دغه ډله کې له جاپان نه علاوه بریتانیا، کاناډا، فرانسا، ایټالیا او متحده ایالات او اروپایي اتحاد غړیتوب لري. په عین وخت کې د جاپان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ لندن کې د بریتانیا د صدر اعظم سره له ملاقات نه وروسته دفاعي تړون لاسلیک کړ، خو چین پرې سخت انتقاد کړی. توقع ده چې د دې تړون له مخې به د جاپان او بریتانیا پوځونه یو د بل په هیوادونو کې ځای پر ځای شي. د متحده ایالاتو د حکومت یو لوړپوړی استازي په سربیا کې د روسیې د نیمه نظامي ډلې واګنر ګروپ د فعالیتونو د بندولو غوښتنه کړې. ویل کېږي چې دغه ډله په سربستان کې په نورو هیوادونو کې د جنگ لپاره د کرایي عسکر راجلبوي. استرالیایی اقتصاد پوه شان ترنل چې یو وخت د برما یا ماینمار د پخوانی مشر آنګ سان سوچی د اقتصادي مشاور په توګه دنده سرته رسوله او د برما پوز له نظامي کودتانه وروسته ونی وای چې برمایي چارواکو د هغه د بخلو پریکړه لغوه کړه. په داسې حال کې چې سږکال په چین کې د کووېډ 19 اوبا د دویمې څپې د خپرېدو نه وروسته په هغه پرنفوسه هیواد کې په رسمي توګه په کووېډ باندې د اخته کېدو له امله صرف د 150 ناروغانو د مړینې خبر ورکړ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وای ممکن چې اصل شمېرې څو چنده لوړې. د پنځشنبه په ورځ د یو چینایي اصله امریکایي کورنۍ 15 غړي چې په کالیفورنیا کې اوسېدل او په روسي بیجینګ ته تللو په دغه وژونکي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله مړ شو. 2018 میلادي کال د ګرمۍ په حساب په نړیواله کچه تر ټولو ګرم کالو. د هغو ارقامو له مخې چې د متحده ایالاتو دوه حکومتي ادارو د پنځشنبه په ورځ خپاره کړي ویل کېږي چې تیر کال د اقلیم د بدلون په سبب د هوا د خرابتیا او قدرتي پیښو د شدت په اعتبار تر ټولو بدتر کالو. د متحده ایالاتو د سمندري او اټموسفیري مطالعاتو ملي ادارې او د فضایي پلټنو ملي ادارې یا ناسا د ساینس پوهانو د تازه معلوماتو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د ځمکې د کورې د تودوخې کچه 0.6 درجې لوړه شوه. ویل کېږي چې د تیرو شپږو کلونو په دوران کې د ځمکې د تودوخه درجه په مسلسل ډول لوړیږي او د وچکالیو، ناڅاپي سیلابونو، وحشي ورونو په ګډون په نړۍ کې د طبیعي آفاتو د تباهۍ طاقت او شدت هم ورسره عین شان زیات شوی. د خبرونو پای.
برنامه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی په دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځنګړي استازي زمیر کابلوف په کابل کې تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. د چارو ځنې افغان کاربوهان وایي روسیا د طالبانو او امریکا د اړیکو په اړه اندېښنه لري. نور تفصیل د اکرام شنواری پرپورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره د اقتصادي اړیکو په ګډون د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پراخېدو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی متکی د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي ته ویلي چې روسیا د افغانستان په بهرني سیاست کې ځانګړي ځای لري او د هغو اسانتیاو د برابرولو له امله سی مننه کړي چې په مسکو کې د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ته برابرې کړي. د دې اعلامې له مخې ښاغلی متکی په مسکو کې د خپل ډیپلوماټیک حضور د کچې د لوړیدو او پراخېدو په اړه د خپل حکومت غوښتنه هم ښاغلی کابلوف سره شریکه کړې ده. په دې اعلامې کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او روسیې ترمنځ په سوداګریزو راکړو ورکړو او له روسیې څخه د نفتو، ګازو او غنمو په واردولو هم خبرې کړي او له روسیې پلاوي څخه غوښتي چې د ګمرکي تعرفې په برخه کې افغانستان سره ځانګړي چلند وکړي. د دې اعلامیې له مخې زمیر کابلوف کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مختل چاوزن له امله ښاغلي متکی سره غمرازي څرګنده کړې او ویلي دي چې روسیه نه غواړي افغانستان د نړیوال ټولنې څخه منځوي شي. د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي ویلي چې افغانستان د پاکستان منځنۍ اسیا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. په دې روسیې کې روسیې چارواکو افغانستان او پاکستان ته د طبیعي ګازو د لیږد لپاره چمتووالی ښودلی. همداشان تېر کال د طالبان حکومت د روسیې څخه افغانستان ته د تیلو، ګازو او غنمو غنمو د واري دولو یو کلن تړون هم روسي چارواکو سره لاسلیک کړو. د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې روسیا طالبان سره د امریکا د متحده ایالاتو د اړیکو د ښه کېدو څخه اندېښنه لري.
د زمیر کابلوف سفر ګرچه کابلوف ته مسالیت بنه لري، خو واقعیت دا ده چې روسیا نه غواړي چې طالبان د امریکایانو په لمن کې ولیږي. خامخا کم کم رسد کوي چې آینده ته وګوري.
خود سیاسي چارو بل کارپور ډاکټر عزیز مالک کابل ته د زمیر کابلوف سفر تر ډیره اقتصادي مسلو پورې مربوط ګڼي او وایي چې روسیا غواړي چې په افغانستان کې د چین د پانګونې څخه د طالبانو حکومت ته خپل ملاتړ څرګند کړي. ښاغلی مالک په دې نظر دی چې کابل کې د بهرنیو چارو وزارت دروازې مخته د پنجشنبې د ورځې چاودنې یو هدف افغانستان کې د پانګونې په اړه د پانګوالو ترمنځ د اندېښنو راولاړولو.
نو بینان د دې لپاره چې طالبان په شان سي د روسیې پلاوی هم راغلی ده، تر هغه چې دغه مسله توازی کې او ډاډ ورکړي طالبانو ته چې خلدینه په شان نسی او د افغانستان په ګټه ده چې چین دلته سروي گزاري وکړي. ګاو باوجود چې چین یو اقتصادي سیاست لري، هغه د مسایل نه هیر نه کوي، خپل سرمایه گزاري پر حالت باندې مخه توړي. خو د افغانستان لپاره سخت ده، بنا د زمیر کابلو سره کې ډاډ ورکړي او اطمینان حاصل سي او طالبان هم د سیو ډاډ ترلاسه کړي، بیا نو ښه سیاست ته او بلان سیاست به وي، مثلا د شرق او غرب په منځ کې.
ډاکټر مالیش افغانستان کې د سترو قدرتونو ترمنځ د تعادل سیاست د افغانستان په ګټه ګڼي. کابل کې د چهارشنبې د ورځې د ځانمرګي برید مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی. د رپورټونو له مخې په دې برید کې تر شلو پورې کسان چې اکثره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مامورین وو وژل شوي او له څلوېښتو زیات نور ټپیان شوي دي. د چهارشنبې د ورځې د په تیر نږدې دوه میاشتو کې په افغانستان کې شپږم برید دی چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخلي. د تیر 2022 میلادي کال د وروستۍ میاشتې په 12 هم دغې ډلې کابل کې د لانګان هوټل په نوم په یو هوټل برید کړی و چې اکثره چینی پانګوال او سوداګر پکې اوسېدل. د لانګان په هوټل باندې په برید کې درې تنه ملکي کسان وژل شوي او د څو بهرنیانو په ګډون 13 تنه ټپیان شوي. کابل کې د چین سفارت د بهرنیو چارو وزارت سره نږدې په یو سړک کې موقعیت لري. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویل شوي چې افغانستان کې د چین سفیر وانګیو د دغه وزارت د مرستیال شیر محمد عباس سنګدي سره په کتنه کې ورڅخه د سفارت د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کړې وه.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په پېښور کې د اسلام کلتور او انسانیت له نظره بیلابیلو شنونکو د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو او میرمنو د کار د محدودولو پریکړو ته غبرګونونه ښودلې دي. دوی وایي چې د طالبانو دا ډول پریکړې نه دیني او نه هم کلتوري بنسټ لري. شنون کې دغه راز زیاتوي چې طالبانو په دې ډول پریکړو سره دا ثابته کړې چې دوی نه دي بدل سوي او د تیر حکومت په څیر لا هم افراطیان دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په پېښور کې شنون کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو ځنډول په کلکه غندلی او د طالبانو دغه پریکړه یې د اسلامي شریعت او پښتني کلتور خلاف عمل بللی دی. په پېښور کې د شیخ زید اسلامي مرکز د سړنو او کانفرنسونو مشر عبدالرحمن خلیل وای په اسلام کې داسې کوم شرط نشته چې د چا لپاره تعلیم منع کړي. هغه وای دا ډول پریکړې له افراطیت پرته بل څه نه دي او په اسلام کې د افراطیت لپاره هیڅ ځای نشته.
العلم فریضه علی کل مسلم سره مسلمات لګولې چې د خزه د پارم تعلیم دومره ضروری دی څومره چې سړی د پاره وي. تاسو مونږ ته یو تعلیم یافته خزر اقین مو متوسط تعلیم یافته نسلونه درکو. نو دا ټول خبر اسلام کړی دی. بدبختانه مونږ په دوه ایکستریم کیو. یو هغه خلک چې هغه جینه بالکل کلو یو شو پیس په تور باندې دنیا ترا برسیره کول غواړي. یو دا ایکستریم نه چې هغه جینه بالکل پکیټ کې ساتل غواړي. دوه ایکستریم دی، ایکستریم شریعت ته ایکستریم دغه مخالفت کوي. نو پکار دی تعلیم خو په یو خاص میدان کې.
د عوامي ملي ګوند ایالتي کلتوري مسؤل خادم حسین د طالبانو دا پریکړه د پښتني کلتور خلاف کړي او د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو ښځو د تعلیم او کار اهمیت د پاملرنې وړ ګڼي.
کلتور صرف د سړو د پاره نه، کلتور د ښځو د پاره وي. تاسو په تاریخ کې وګورئ نو د بایزید انصاری نه که د پښتنو د تاریخ د قام د تاریخ خبر راوالی نو دومره لوی مبارز د هغه انګین دی په یو لوی مبارزه کې برخه اخیستې وه. د خوشحال خټک د لوڼو دیوانونه چاپ شوینی تخلیقي ژوند کې برخه اخیستې وه. تاسو که د باچا خان بابا د لوڼو او د هغه د انګین او د هغه د کور د ټولو زنانو مثال والی، تاسو ته به د پښتنو د ښځو د یو رول، د سیاسي رول، د ټولنیز رول ملوشي. د کلتور په بانا یا د کلتور په پلما د جنکو سکولونه بندول، جنکای او خزی د کارنا او د نور ټولنیز ژوند نه منی کول، دا ډیر بې کلتوره کار دی.
همداراز د ژورنالیزم د څانګې استاد وای، ټول هغه هیوادونه چې فکر یې کاو دا ځل طالبان بدل شوي، اوس د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د بندیز له امله ډیر اندېښمن دي.
زما خپل خیال دا دی چې دا د نړۍ د نورو ملکونو لپاره هم ډیر د تشویش خبره ده چې کوم دا ګرنټي ورکړی و چې طالبان به دیزل د رومبه خپل دور غونډه کې وخت په نتیری او طالبان به لږ ډیر پروګرسیو وي او طالبان به چې کوم وي د ښځو لپاره به د ښه ژوند یو لار ورکوي. نو زما خپل خیال دی چې دا د غو لپاره هم ډیر زیات د تشویش خبره ده.
څه د پاسه دوه اونۍ تیرې شوې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او کار بندیز اعلان کړی. په ورته وخت کې د ګڼو هیوادونو لخوا د دغې پریکړې پر وړاندې توند غبرګونونه هم راپارېدلي چې ورځ تر بلې پیاوړې کېږي او اټکل کېږي چې د طالبانو لپاره به ننګونکې پایلې ولري، خو طالبانو تر اوسه خپلې پریکړې نه دي اخیستې. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د خره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ښاغلی اسدالله خان وایي چې د استرالیا له خوا چې د افغانستان سره د کرکټ د سیالیو نه کولو کومه پریکړه شوې ده، هغه سیاسي اړخ لري او دا د افغانستان د کرکټ سره بې عدالتي ده. ښاغلی اسدالله خان دا خبرې زموږ د همکار متیو الله عابد سره په یوې مرکه کې کړې چې په سر کې خپل دریځ داسې تشریح کړي.
دا یو سیاسي پریکړه ده، دا د هیڅ د کرکټ هغه د ډیپلوماسي پوری یا د کرکټ په پرمختګ یا د مشکلاتو لپاره نه ده، دا یو سیاسي پریکړه ده. هغه حکومت ته کړې ده چې د افغانستان حکومت دې جواب ورکړي او هغه اسانتیاوي خلکو ته پیدا کړي.
نو دغه بندیز ستاسو په نظر باندې کرکټ باندې دغه عمل ولې کوي؟ نور در هم کېدای شي کړي، کرکټ ولې هدف کړو؟
د ما په فکر سره ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ ده چې خلک یې ډېر تشویقوي او ډېر ورته ګوري، ډېر خوند ورکوي، نو خلک ډېر پرې راټولېږي. نو همیشه د ما په فکر سره همیشه سیاسي خلک د هغه شیانو نه ګټه اخلي چې تر څو خلک پرې وځوريږي.
نو اوس دغه ګام د درې لوبې په وکیدل او د استرالیا خاطر کېدل د افغانستان کرکټ ته څومره تاسو په تاوان ویني؟
د ما په فکر سره که تاسو مخکې لیدلي د سوشل میډیا د لارې نه، د نور میډیا د لارې نه، چې آی سی 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 ای او یو رپورټ خپور کړی و، بیا ما هم دغه جواب په کرکټ پو کې ورکو. نو یو نه دا معلومیږي چې دوی یو شی باندې کار روان کړی دا چې هغه د خزینه او کرکټ ده. هغه کرکټ دا موضوع اوس نه ده، دا هغه وخت نه موضوع ده چې کله موږ فول ممبرشپ واخیست. نو په فول ممبرشپ د وخت نه موږ ته دغه خبرې کولې چې تاسو په فول ممبرشپ درکو، خو تاسو به د خزینه او کرکټ دا به جوړوي.
اوس لار څه ده؟ اوس څنګه کېدای شي چې افغانستان نړیوال کرکټ د بالکل خطرونو بچ شي؟
ګوره، دا خو هغه وخت کې کله چې رژیم چینج شو، د موږ ته یو بهترین موقع په لاس راغله چې موږ ته وخت پیدا شو. نورم خامخا د آی سی سی سره دا تشویش و، د میډیا د لارې نه، دا کوم چې کوم رژیم چې کله چینج شو، د میډیا د لارې نه خلق ډیر په تشویش کې و چې په افغانستان کې بس حالات یې څنګه روان ده چې شی به وشي چې به نه وشي او سره بیا بندیزونه هم په افغانستان باندې ډیر زیات ولګېدل نو آی سی سی هم چې دا هغه انټرنیشنل ارګنایزیشن ده نو هغه چې موږ خپلې پیسې چېرته لیږي نو د هغوی نه هم آډیټ کېږي د هغوی نه هم معلومات کېږي نو دې په خاطر سره آی سی سی د موږ لپاره یوه کمیټه جوړه کړې وه کوي تاسو په یاد دي نو هغه رپورټ لمخې د ما په فکر سره دوه میاشتې که درې میاشتې مخکې د په دوحا کې مو سره لیدلي وو آی سی سی خلکو د افغان د حکومت سره او د افغانستان د کرکټ بورډ چیرمن او سی ای او سره نو هغه رپورټ د ما په فکر سره تکمیل شوی ده نو ځکه د آی سی سی کوم مشر چې دا یې وویلې چې زموږ مارچ کې په دې باندې پریکړه کوو نو ښه لاره یې دغه ده چې د میډیا د توسط نه تاسې نه نور چې کوم د موږ ملګري دي په میډیا کې په غټه میډیا کې د افغانستان هغه میټینګونه خو ټول پټو نو ځکه هیڅوک پرې خبر نه شول چې شی روان دي نو که چېرته اوس هم موږ ښه میسج د تاسې د تھرو نه د افغانستان کرکټ بورډ باید په دې کې خپل زیاته برخه ځکه واخلي چې دوی سټیک هولډر دي د کرکټ آی سی سی کې فول ممبر دي نو دې خبره چې خلکو ته راوځي او نورو هیوادونو ته کوم چې ممبر دي هغو ته راوځي چې موږ دا مشکلات حقیقت ده دا یو داسې ملک نه ده چې هلته د ښځو کرکټ ډېر په اسانۍ کېږي زه دا نه وایم چې حکومت یا بل څوک دا مشکلات جوړوي دا اصلي کې افغانان دې ته لا تر اوسه نه دي رسېدلي چې دوی د ښځو کرکټ شروع کړي نړیوال باید د هغوی سره باید په دې ډول خبرې وشي چې هغه کانی کې دغه د دوی پورې اړه لري چې د افغانستان نمائندگان چې کوم دي د وخت کې هغوی څرنګه دوی کانی کوي دې خبرې ته چې افغانستان کې رښتیا هم اوس مشکلات دي آی سی سی باید دې ته کانی کړي او رښتیا ورته ووایي چې دغه مشکلات دي
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو لوړ پوړی مقام خبرداري ورکوي چې د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د نوي سرحدي پالیسۍ د عملي کولو په منظور وروستي اقدامات په امریکا کې د پناه غوښتونکو بنیادي حقوق په خطر کې اچوي لا جنیو څخه د خبريالي لیزا شلاین درالې ژلې رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته ولولې
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ولکر ترک وای هغه دا اندېښنه لري چې نوې سرحدي پالیسۍ به بشري حقونه او د مهاجرت د قانون بنیادونه ړنګ کړي چې د هغو خلکو لپاره جوړ شوي دي چې د پناه په لټه کې له خپلو هیوادونو نه تښتي د ولکر ترک د دفتر مطبوعاتي وایندې راوینا شمدسانی امریکا غږ ته وویل چالی کمشنر په دې اړه اندېښنه لري چې د متحده ایالاتو د سرحدي چارواکو دا اقدامات به په ډله ییزه توګه د پناه غوښتونکو شړل زیات کړي بل له دې نه چې په انفرادي توګه ضرورتونه وڅېړل شي او یا د درخواستونو سمه ارزیابي وشي نوموړی وایي چې دغه خلک په ډیرو مشکلو شرایطو کې له خپلو اصلي وطنونو نه تښتي او په خطرناکو لارو باندې سفرونه کوي د متحده ایالاتو د حکومت دا نوې پالیسي به له وینزویلا، کیوبا، هیټي او نیکاراګوا نه امریکا ته د 2 کلونو لپاره 3000 کډوالو ته د راتګ اجازه ورکړي. شمدسانی وایي چې عالي کمیشنر د دغه اقدام ستاینه کوي.
However, we are worried that these are very restrictive and that those who are most vulnerable and those who are most in need of asylum.
خو بیا هم منګه اندېښمنې چې دا نوې اقدامات ډېر زیات سخت دي او کوم کسان چې ژوند یې تر ټولو په خطر کې وي او د پناه اخیستلو زیات ضرورت لري ممکن چې ونشي کولی د بشري ضمانت د حاصلولو لپاره ټولې تقاضاوې او غوښتنې پوره کړي. مثلا یو غوښتنه چې دغه کسان یې باید حتما پوره کړي دا ده چې په متحده ایالاتو کې باید مالی سپانسر ولري او خره خبره ده چې غوی د غوښتنه پوره کولای نشي.
حقوق لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنر ویان دی ویل روغتیایي خدماتو په موجوده قانون کې چې د ټایټل 42 یا 200 ماده په نوم شهرت لري بدلون هم د اندېښنې وړ دی. نوموړي وایي شاید چې چارواکي له دغه بدلون نه په استفاده له متحده ایالاتو نه د مهاجرینو د شړلو د پروسې د چټکولو لپاره استفاده وکړي. شمدسانی وای ممکن چې امریکایي ماموران له 200 ټایټل نه په استفاده هر میاشت له متحده ایالاتو نه مکسیکو ته نږدې 10000 مهاجرین چې د کیوبا، نیکاراګوا او هیټی نه راغلي وشړي.
You may be aware that Title 42 has already been used some 2.5 million times at the southern border of the United States.
ممکن تاسو به خبرې چې د دې قانون سلیریشتمه ماده د متحده ایالاتو په جنوبی سرحد کې مکسیکو ته او یا بیرته پلو اصلي ملکونو ته د پناه غوښتونکو د شړلو په خاطر بیل دی چې په انفرادي ډول درخواستونه ازیابي شي تر اوسه پورې 2.5 میلیون ځله استعمال شوی ده.
ولکر ترک یو ځل بیا خپله دا غوښتنه تکرار کړه چې په نړیوالو سرحدونو کې باید د ټولو مهاجرینو او کډوالو حقونه خوندي او باید چې احترام یې وساتل شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، د پولیو وایروس په چټلو اوبو کې پای او وده کوي او له همدې ځایه د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. په دې باره کې د ابوبکر علیزی رپورټ واوري.
په دې وروستیو کې په ختیځ کې د پولیو په وړاندې له دې عمله اندېښنې زیاتې شوې چې په ګڼو سیمو کې مثبت ساحوي سیمپلونه ثبت شوي او په کونړ کې سږ کال یوه مثبته پیښه هم وه. خلا هم په یاد ځون کې زیات شمیر خلک د پولیو په تړاو هاغه ډول جدي نه دي لکه څومره چې یاد ناروغي باید جدي ونیول شي او په وړاندې له هاغه ټولو لارو چارو کار واخیستل شي چې دغه ناروغي محوه کوي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د بیړنیو پیښو د محوه کولو مرکز مسول نیکولی شاه مومن امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې په دې تړاو وایي
د اوبو خلاص سیستم د پولیو د ناروغۍ د انتقال سبب کیدای شي. خلاص اوبه چې چیرته ډن کیږي همدې ته مخه ونیول شي. بل د کوهي او د څا ترمنځ باید یو مشخصه فاصله موجوده وي. هر کال یا شپږ میاشتې باید کوهي ته د کلورین ګولۍ یا کلورینایزیشن وشي تر څو د ناروغۍ انتقال مخه ونیول شي.
په ختیځ کې روغتیا پالان بیا وایي پولیو یو داسې ناروغي ده چې د هاضمي سیستم له لارې د انسان بدن ته داخليږي او که چیرته په یوه سیمه کې وایروس شتون ولري نوې زیږیدلي ماشومان پرې ژر اخته کیدلی شي. د هغوی په خبره یونیسف تر یوه بریده په دغه برخه کې کار کړی تر څو خلک ناپاکي او نورې هغه چټلې اوبه سر پوخ کړي چې د پولیو وایروس پکې وده کوي. ډاکټر زین الله په دې تړاو زیاتوي
پولیو ناروغي چې دا د هضمي سیستم ناروغي ده تر هم د غیته مواد لار نه کیږي او بیرته دوباره چې د انسان وجود تم داخليږي د هضمي سیستم د لار یعنی د خولې د لار نه راځي. خبر دا وی چې من غیته مواد په آزاد فضا کې ونو کو او منګه غا د بدرف سیستم د تیبي اصول او د وقایع د نظر چې کوم منته خول شي په غیش شکل باندې وکړو.
ختیځ میشتي ولسونه د پولیو له ګواښ سره مخ دي خو بیا هم بې پروايي کوي او د تشنابونو به یې ځینې ځایونو کې خلاصې پریښي او هغه ډول تدابیر یې ورته نه دي نیولي چې روغتیا پالانې ورته لارښوونه کوي. یو شمېر یې وایي چې په خاره او ګڼو کلیوالو سیمو کې لا هم خلک د تشنابونو اوبه خلاصې پرېږدي او په یو ځای اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی مسلم تکل زیاتوي
روغتیا پالان وایي د پولیو وایرس تر ډیره په چټلو ځایونو کې وده کوي لکه په آزاده فضا کې قضایي حاجت او د تشنابونو چټلې اوبه چې په چاپیریال کې د ډیر وخت لپاره ډنډ وي. د ولسونو موده غوښتنه ده چې خپل چاپیریال له دې شیانو پاک وساتي تر څو د پولیو وایرس خلاصه ټولنه ولرو.
د دې ورته نورو بی احتیاطي علامه لا په دې ورستیو کې په ختیځو ولایتونو کې د چاپیریال څخه اخیستل شوی ټستونه مثبت شول چې د خلکو روغتیا پالانو د اندېښنې وړ ګرځېدلی. غوښتنې دا دي چې ټولې روغتیایي لارښوونې باید په پام کې ونیول شي.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې دوام لري.